السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوه ل 2 تر 3 بجو په دې غړې کې د خپل کوربه منورشانه کې هلي او پیرزونه قبول کړي د دې خبرونه په اوله نیمای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمای کې یې نه په نیغه هفتوار خبرونه سروي اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا فرخند اسد یې درته وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټی کې د خیبر پختونخوا سملی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له ملکن ډیویژن او کباړی ضلعو نه دې د ټیکس نه اخیستلو موده تر 2023 کاله وغځوي. په سوات کې د یو وکیل د وژنې خلاف نن د ځایي وکیلانو لخوا کاربندیز اعلان شوی او د ایران حکومت د آزاد اروپا راډیو پر ایرانۍ څانګه بندیز لګولی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا سملی د پاکستان له وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ملکن ډیویژن او کبالی زلونا د ټیکس نه اخیستلو موده تر 2023 کال وغځوي. دا غوښتنه د دسمبر په 12 په هغه قرارداد کې شوې چې په صوبایي سملی کې د حکومت او اپوزیشن غړو په یو خلو منظور کړی دی. د قرارداد وړاندې کوونکي اپوزیشن غړي عنایت الله خان مشال ریډیو ته وویل
مونږ په دې قرارداد کې 2033 پورې استثناء غوښتلې ده. د دې سابقه قبایلي اضلاعم دي، ملکن ډیویژن هم دی، دا دواړه ترخه غریخ کار دي، دواړه چې دینو لکه بیکورډلی پسمانده دي او دا دواړه په نان ټیکس بیسس باندې حکومت پاکستان ته ډیره زیاته ریوینیو ورکوي.
بلخوا د وفاقي حکومت لخوا لا تر اوسه سندي ویل شوی دا په داسې حال کې دا چې ملکن ډیویژن نه د ټیکس نه اخیستلو موده په 2023 او د کبالی زلو موده په 2023 کال کې پای ته رسیږي. د خیبر پختونخوا د سواد په مټي تحصیل کې یو ځای وکیل سره د دوو زامنو وجل شوی دی. د مټي د کالاکوټ پولیس ثاني محرر میا سید رحمان نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ورځ ناوخته د فتحپور اوسیدونکو وکیل اکرام علي سره د دوو زامنو عبید الله او محمد بهادر خان د ځمکې په شخړه وجل شوې دي. پولیسو د پیښې مقدمه درج کړې چې پکې د وجل شوې تن په وراره داوه شوې ده. د پولیسو تر مخه د دواړو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه روانه وه او هم په دغه ورځ یې په عدالت کې د مقدمې اورېدنه هم وه. بلخوا نن د سوات وکیلانو اتحادیې د دغه پیښې خلاف کاربندیز اعلان کړی دی. د کورمې په پاړه چینار کې د سیمې مذهبي مشرانو ځایي خلکو د مذهبي هماهنګۍ او یو بل لپاره د زغم او برداشت لرلو په موخه یو لاریون ترسره کړ. پرون د دسمبر په 12 د حکومتي غړو په مشرۍ ځایي خلکو یو لاریون وکړ چې د ښار په مختلفو لارو تیر شو. د پاړه چینار د پریس کلب مخې ته پای ته ورسید. د لاریون یو ګډونوال او د عیسوي مذهب یو ځایي مشر ریاض مسیح په دغه وخت وویل چې ټول مذاهب د سولې، ورورولۍ او مینې درس ورکوي او غبای دوی په خپل کې یو ځای کړی. دا لاریون په داسې وخت کې شوه چې هلته څوره وړاندې په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتو خلاف د خبرو او د مذهب سپکاوي راپورونه ورکړل شي وو. بلخوا د برکور می مرستيال کمشنر امیر نواز وای دا د وخت تقاضا ده چې په خپل کې یو شی او د یو بل احترام وکړي شي او زیاتوي عالمان باید په دې اړه په خلکو کې پوهه زیات کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې مشت سو کسان او ادارې نړیوالې ترهګرۍ او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور د خپلو بندیزونو په لیست کې اچولې دي. د راډیو فردا په نامه د آزاد اروپا ایرانۍ څانګه هم په دې بندیزونو کې راوستل شوې ده. د آزاد اروپا راډیو عمومي رئیس جیمی فلای د ایران د دې ګام غندنه کړې ده. هغه ویلي ورځنی حقیقت دا دی چې د ایران رژیم هغه نارینه ښځې او ماشومان وژني چې د ښه راتلونکي لپاره مظاهرې کوي، قربانیان ملامتوي او کورنۍ یې ځوروي. د آزاد اروپا ایران څانګه په ایران کې دننه یو له مشورو باوري رسنۍ وته. او بل خبر دا چې د فوټبال نړیوال کپ لومړی نیمه پایلوبه یا سیمی فاینل نن د ارجنټینا او کرواتیا ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوی چې لوبه د پیښور له وخت د شپې پر 8 بجې پیل شي. ارجنټاین په کوارټر فاینل کې نیدرلند ته ماتې ورکړې وه او کرواتیا به بیا د برازیل لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې دویم سیمی فاینل به سبا د فرانس او مراکش ترمنځ وشي. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته فرخنده اسد د دې سات خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورتونو په لور. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په ملکان ډیویژن او قبایلی ضلعو کې د ټیکسونو راغونډولو د نظام د نه عملي کولو غوښتنه شوې ده. په دې اړه په منظور شوي قرارداد کې له وفاقي حکومته غوښتنه شوې چې یادې سیمې تر هګرۍ ځپلې دي او هلته د ولس اقتصادي او معاشي حالات ډېر خراب دي. نو په دې وجه دې د 2023 کال پورې هلته په ولس د ټیکسونو له بوج اچولو څخه ډډه وکړل شي. په دې هکله نور تفصیل له پېښور زموږ خبریال غلام غوث راکوي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی په متفقه توګه د یو قرارداد د لارې له مرکزي حکومته غوښتنه کړې ده چې د ملاکن ډیویژن او زمشوي قبایلي ضلعو د ولس نه د ټیکسونو نه اخیستلو خصوصي مراعات دي د 2023 پورې برقرار وساتلې شي. دا قرارداد د دسمبر په 12مه په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي عنایت الله وړاندې کړو. د اسمبلی د غونډې وروستو هغه مشال ریډیو ته وویل،
ما پېش کوم سره په اپوزیشن او د ګورنمنټ چې کوم ممبران دي غټول د سختونو مونږ چون کې مرکن ډیویژن تر خګرای نه تیر شوی دی، معاشي ته وروستو دی. مونږ سره د مرجر په وخت کې مواده شوی وه، د اکسیشن په وخت کې مواده شوی وه، چې ملکن ډیویژن به ټیکسیشن نه فری. مونږ په دې قرارداد کې 2033 پورې استثناء غوښتلې ده. د دې کې سابقه قبایلي اضلاع هم دي، ملکن ډیویژن هم دی. دا دواړه ترخه غری ښکار دي، دا دواړه چې دینو لکه بیک ورډ پسمانده دي، او دا دواړه په نان ټیکس بیسس باندې حکومت پاکستان ته ډیره زیاته ریوینیو ورکوي.
د پاکستان په اساسي قانون کې په 2013 کې د 15 آئینی بدلون د لارې قبایلي ضلع په پښتونخوا صوبه کې زمشوي وې، او هم دغه بدلون د لارې د صوبې د واک لاندې د قبایلي سیمې ملاکن ډیویژن خصوصي حیثیت هم ختم کړی شوی و. خو هغه مهال وفاقي حکومت په ملاکن ډیویژن کې د روانو 15 کلونو یعنی 2023 پورې د ټیکسونو د نظام د نه عملي کولو، او قبایلي ضلع د روانو 10 کلونو پورې یعنی د 2028 پورې د ټیکسونو د لاندې نه راوستلو ژمنه کړې وه. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د زم کولو وروستو په قبایلي ضلعو کې د ولس معاشي حالات نه دي ښه شوي، او په کار ده د ملکن ډیویژن په رنګ په قبایلي ضلعو کی پاولس د ټیکسونو لګولو څخه ډډه وکړي شي.
ګوره دا د حکومت زمونږ سره چې کوم وعده کړي وي، کوم لوزونه کړي وي، هغه د لاسو کالو وي. نو اوس خو زمونږ تقریبا څلورم کال شروع ده، نو په کار ده چې هغه لاس کال خو دوی خامخا مینټین وساتي. قبایلي ضلع ډېرې لوی پسمانده پاتې دي، په کاروباري حواله سره، په هر حواله سره. نو په کار ده چې د ټیکس فری وي.
د اسمبلی د اجلاس پر مهال د حکومت لاړخه صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم د دې قرارداد حمایت وکړو، او د اسمبلی د غونډې وروستو هغه مشال ریډیو ته وویل،
چې کوم حالات په ملکن ډیویژن کې پاتې شوي اوس کوم حالات دي، هغې د وجه د خلکو روزګار هم دغه دی، سیلابونه هم راله، ډېر زیات ایشوز دي. بیا زموږ هاسپټل فاټه ده، هغې کې ډېر مشکلات دي. نو مونږ دا خواهش ده چې یاره دلته دا ټیکسز وغیرہ چې د دې چې کوم دغه دی ټیکس ختم کړي دي، هلته دا سلسله دي لږ جاری وساتي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا په اسمبلی کې د دې قرارداد منظورولونه وړاندې د سوات، دیر، بونیر، شانګلی او چترال په شمول د ملکن ډیویژن په ټولو ضلعو او زمشوي قبایلي ضلعو کې د سوداګرو د تنظیمونو او سیاسي ګوندونو لخوا په یادو سیمو کې د ټیکسونو د نظام د عملي کولو په ضد جرګې او احتجاجي لاریونونه هم ترسره شوي وو. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ ضلع د رزړو تحصیل منتخب چیرمن وایي د دې ضلع د نامنې پیښو تر شا د پاکستاني طالبانو لاس دی. پرون د سوابۍ په شوي اډه کې د پرمولو او خواو شاکلو سلګونه خلکو د غلا د هغې یوې پیښې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې څو ورځې وړاندې د شپې پر مهال د پرمولو کلي له یوه کوره شوې دي. هم پرون د سوابۍ په وړوکي لاهور کلي کې هم غلو له یو پېټرول پمپ څخه تر 1 کروڑ زیاتې روپۍ په زور وړي دي. د سوابۍ سیاسي مشران وایي نور یې زغم تمام شوی، او زر دا چې د ضلع په ټولو خلکو د امن په نوم د یو پاسون لپاره غږ وکړي. بلخوا د سوابۍ پولیس وایي اعلی چارواکي د امن حالات د نږدې نه ساري او د کنټرول هڅه کوي. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د صوابه د رزړ تحصیل سلګونه خلکو د دسمبر پر 12مه د دې سیمې په کاروباري مرکز شوی ډکې د نامنې د رستیو پیښو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د رزړ تحصیل منتخب چیرمین غلام حقانی چې د عوامي نیشنل ګوند دی پر همیاد نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر پر 8مه د پر ملو کلي د رستۍ غلا او تر هغې مخکې د سیمې خلکو ته د بتو لپاره د ټلیفونونو تر شا د پاکستانیو طالبانو لاس دی. نوموړي زیاته کړه که د ضلع پولیسو تر راتلونکي جمعې ورځې پورې په سیمه کې فعال وسلوال غله گرفتار نه کړل نو دوی به د پولیس افسرانو په دفترونو کې احتجاجي پرلت پیل کړي.
همدغه دهشتګردي مخ کالونه به کېدل د بتو دپاره او بیا دمکې ورکول او دغه خلک دی چې د هغې د بتې متې بند شي نو بیا به شنډاکې بیا غورځي. مونږ پکې امن جرګې هم د دې نه مخکې سوابه کې دوه درې وکړلې پاټو راسره پکې شامل وو. مونږ نن احتجاج وکړو بیا هم د جمعې ورځې پورې دا پیسہ لوگ چې د ډی اس پی او د ای سی رازال چې دې په دفتر کې زموږ در نه ای چې تاسو ګورې دې کاروای نه کړی خلک هم تنه خولې ګرفتار نه کړی. پاکستانی طالبان دي اوس خو هغه ببار وشتل سکه د مرګري وشتل یا د امچور کول یا پیسې غسه چې اوس کورونو ته خبره را لاله تور سره تر اله او دیوالونو باندې اوریدل او یو نو بس شی ډیر روان کړی دی.
د شوی اډې په احتجاجي مظاهره کې شامل د رزړ تحصیل لپاره د پیپلز ګوند مشر د پرملو ملک جهان اکبر خان مشال ریډیو ته وویل و سوالو تقریبا میاش مخکې له همدې کلینا د صوابې د ضلع کونسل پر یو منتخب غړي افسر زیب ډزې کړې وې. هغه زخمی کړو او وروسته د دسمبر پر 8مه د هغه پر کور ډاکا وغورځوله.
دا کور کې یو کس چې کمزې افسر زیب هغه په ګولو چان چان کړې پکټ کې پروت دی. هغه بل شپه په شینجوش کسان د پولیس په جامه کې راغلي دي په درینی میګنټي کې کور لټ پلټ کیږي. داغي کور نه هر شی وایره خلک په یو کمره کې بند کړو. زخاریان هم چې دلته ریاست شته او که نشته دا د پولیس ذمہواری ده. مونږ ته سوال کوو مونږ لري خپل غلا کی او که غلا را نه کړو دا جلوسونه دا در نه دا به جاری ساتو ان شاء الله.
د شوی اډې په احتجاجي مظاهره کې د قومي وطن پارټۍ د صوابه مشر او پخوانی تحصیل ناظم مسعود جبار خان هم ګډون کړو. نوموړي مشال رډیو ته وویل زرد چې دوی د صوابه پر ټول ولس د امن لپاره د یو پاتسون غږ وکړي.
بدامنی دا کہ انشاءاللہ زر تر زر ټولو مارګرو سره صلاح کو کہ دې بدامنه خلاف یو ملی پاسون هغه کې بل سیاست څخه خبره نه عام ول سوا اپیل کو چې غیر اوزی او مونږ یو پرامن احتجاج کو انتظامی لا دا د غور کو چې صحیح په صحیح خپل ډیوټیو کوي.
مونږ د دسمبر پر 12مه د صوابه او همدارز د رزړ تحصیلونو له پولیس افسرانو سره د ټلیفوني رابطو هڅه وکړه. واتس اپ پیغامونه مورته پرې خودل خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته د صوابه د پولیسو د افسر ویان پی آر او لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل د ضلع پولیس افسرانو د پرملو د ډاکې نوټس اخستې د پیښې اف آی آر درج شوې او هڅې روانې دي چې ملزمان ونیول شي. نوموړي د صوابه جانګيري پر لوی سړک په وړوکي لاهور کلی کې د دسمبر پر 12مه پر یو پېټرول پمپ د ډاکې د خبرې پخلی هم وکړل چې په خبره غلو تر 1 کروڑ زیاتې روپۍ تښتولې دي. د صوابه د رزړ تحصیل چیرمین غلام حقانی له مشال ریډیو سره د دسمبر 12مه په خپل خبرو کې پر پولیسو د وسلوالو ورستیو بریدونو ته اشاره زیاته کړه چې کده ضلع پولیس د خلکو د امنیت د ټینګښت په چارو کې ناکام شول نو ولس به د لخکرو او کمیټو په شکل کې د خپل امنیت غم په خپل وخوري. په ورستیو کې د خیبر پختونخوا د یو شمېر سیمو خلکو د ترهګرۍ او نامنۍ پیښو پر ضد احتجاجي لاریونونه او جلسې وکړې. د صوبی حکومت د هغو احتجاجونو په ځواب کې ویلي د ولس د سر او مال د خوندیتوب چارو ته ژمن دی او هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته به د فعالیت اجازه ورنه کړي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مندل شي 12013 14500 او 15015 کیلو هرتز. دا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 2011 15015 او 1880 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې 13 ورځ د ترمیمی بیل د قانون یو مسوده منظور شوه چې تر مخه یې د وزیر اعلی نه علاوه اوس صوبای وزیران د وزیر اعلی سلاکاران او د وزیر اعلی په امر نور سرکاري چارواکي هم سرکاري هلیکاپټر استعمالولی شي. د دې مسوده لاندې د 2008 نه چې تر اوسه د سرکاري هلیکاپټر کوم استعمال شوی دی هغه ته هم قانوني حیثیت ورکړل شو. خو په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن غړو چې حکومت د هلیکاپټرو په غیر قانوني توګه استعمالولو ته د دې ترمیمونو د لارې د قانوني حیثیت ورکولو هڅه وکړه. دوی همدارز ویل چې د حکومت دا ګام به په عدالت کې چیلنج کوي او گورنر ته به هم سپارښتنه کوي چې دا ترمیمي بل لاسلیک نکړي او واپس یې اسمبلی ته راولیږي. په دې هکړه نور حال له پیښوره د غلام غوس په ریپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومت د خپل اکثریت په زور د وزیرانو د تنخواګانو او مراعاتو په قانون کې د بدلون د لارې د سرکاري هلیکاپټرو د کارولو لپاره بیلابیل ترمیمونه منظور کړي دي چې تر مخه د 2008 نه راپدې خوا د سرکاري هلیکاپټرو کارولو ته قانوني حیثیت ورکړی شوی دی. د دې ترمیمی بل د قانوني مسودې تر مخه د پښتونخوا د اعلی وزیر نه علاوه اوس صوبایي وزیران د وزیر اعلی سلاکاران او د وزیر اعلی په امر نور سرکاري چارواکي هم سرکاري هلیکاپټر استعمالولی شي او د 2008 نه چې تر اوسه په دې ډول د سرکاري هلیکاپټر کوم استعمال شوی دی نو هغه ته هم قانوني حیثیت ورکړل شو. د هلیکاپټر د استعمالولو په اړه د دې ترمیمونو پر مهال د حزبي اختلاف او حکومت ترمنځ شور زوګ رامخته شو او د اسمبلی د حزبي اختلاف غړو د اسمبلی د سپیکر د کرسۍ مخته احتجاج هم وکړو. په دغه محل د عوامي نېشنل ګوند غړي خوشدل خان د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې حکومت دا یو غیر آئینی او غیر قانوني کار کوي او دوی به دا په عدالت کې چیلنج کوي. مونږ به دا په های کورټ کې چیلنج کوو. دا یو ډول NRO ده. یو قانون سازی د اولس د ګټي لپاره وي او بل د ذاتی ګټو لپاره. نو دلته کې خو دا قانون سازی د ذاتی ګټي لپاره کیږي.
یا پر زیاتر جو مطلب قانون سازی ہوتی ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے.
د اسمبلی نه د هلیکاپټرو د کارولو په اړه دا قانون په داسې مهال منظور شوی دی چې تر دې وړاندې د احتساب قومي ادارې نیب د خیبر پختونخوا د سرکاري هلیکاپټرو د استعمالولو په کیس کې د خیبر پختونخوا حکومت ته خط لیکلی و چې د هلیکاپټرو د استعمالونکو نه دي حکومت 8 کروڑ روپۍ واخلي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حزبي اختلاف ګوندونه دریز لري چې سرکاري هلیکاپټر د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف نورو سیاستوالو استعمال کړی دي او دغه استعمال ته د قانوني حیثیت ورکولو لپاره د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا ترمیمونه منظور کړل. د حزبي اختلاف غړي عنایت الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
ګور بل بنیادی طور د منسٹرز پرویلیجز اینڈ سیلریز اینڈ الاونسز بل له او دی پکې هلیکاپټر ورتلې ده. نو لیګلی ټیکنیکلی دی بل کې چې دنده دی دانی شیډ کولای دلته خپل سپریټ بل راوړي. مازی چې غلط استعمال شوی ابیوز شوی دی مس یوز شوی دی کرپشن شوی هغه د پروټیکشن ورکې چې عمران خان هم پکې ګرځېدل دی هم پکې ګرځېدل غلط استعمال کړی دی رکشپ شان استعمال کړی دی دا لکه نامناسب ده.
خو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د سرکاري هلیکاپټرو د استعمالولو لپاره تر دې وړاندې څه قانوني طریقه کار نه وو نو ځکه دوی د اسمبلی نه دا منظور کړو. قانون سازی کول د اسمبلی په دایره اختیار کې راځي. د هلیکاپټرو د استعمال په اړه څه پالیسی نه وه. مونږ د دې د استعمال لپاره یو طریقه کار جوړ کړو نو چې څه استعمال هم کیږي نو چې په سمه طریقه باندې کیږي. په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو وویل چې دوی به د پښتونخوا گورنر ته سپارښتنه وکړي چې هغه د هلیکاپټرو د استعمال په اړه د قانوني ترمیمونو باندې لاسلیک ونه کړي او دا واپس د بیا کتنې لپاره اسمبلی ته راولېږدوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سردار اشرف خان کاکړ په یو وسلوال برید کې وجل شوی دی. په نوموړي پرون هغه مهال برید شوی چې له کوره خار ته د تللو په حال کې وو. پولیس وایي د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او د ملزمانو د نیولو هڅې روانې دي. د سردار اشرف کاکړ کورنۍ وایي چې له هیچا سره یې هم دښمني نه وه. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نوموړي وجل کې د غندلي او له حکومت یې د برید کوونکو د نیولو غوښتنه کړې ده. په دې حق نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان قبایلي مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي کمیټې غړی سردار اشرف خان کاکړ مړی به نن ور لورلای ته څیرمه په خپل اباګنۍ ایدره درګۍ کوتیزی کې و خاور ته وسپارل سي. څوک چې د دسمبر په 12مه نیټه په یاد کلی کې هغه وخت د نڅرګند وسلوال تن له لوري په ډزو ووژل سو کله چې نوموړی د کور څخه د بازار په لور په موټر کې روان و. په پیښه کې د هغه ډرایور سخت ټپي شوی دی. وروسته وسلوال تن پر موټر سایکل په تیښته کې بریالی شوی دی. د سردار اشرف کاکړ د وژنې په اړه تیر شپه ناوخته د لورلای د پولیسو مشر اس پی آصف مستوی لخوا مقدمه درج کړل شوی ده او د وسلوال کس د نیولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. خو د وروستي اطلاعاتو له مخې څوک نه دی نیولې او نه هم چا د دې پیش ذمېداري قبله کړې ده. سردار اشرف خان کاکړ د لورلای د کلي درګۍ کودیزی اوسېدونکی وي او په کال 1968 کې د سردار عبدالله خان په کور کې ژوندلی و. نوموړي لومړی زده کړې د لورلای څخه او بیا بی ای د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه کړې وه. سردار اشرف د سیاست پرانیست د سکول په زمانه کې د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن څخه کړې وه او په کال 1992 کې د کاکړ جمهوري پارټي په نامه خپل سیاسي جماعت جوړ کړی. هغه په کال 2006 کې یاد جماعت په جمعیت العلماء اسلام کې زم کړی او درې واړه د صوبایي اسمبلی په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه اخیستې وه خو بریالی سوی نه و. نوموړی په کال 2013 کې جمعیت العلماء اسلام پرېښی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې شامل شوی و او تر دنګړې پورې خپل سیاست د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي کمیټې د غړي په توګه کاوی. سردار اشرف خان کاکړ د 55 کلو په عمر کې د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سردار اشرف خان کاکړ د وژنې په اړه مو د معلومات په خاطر کله چې د دسمبر په 12مه نیټه دغه د اکا د زوی محمد داوود سره تماس ونیوي نو هغه ول چې سردار اشرف خان د هیڅ شا سره څه شخړه یا بدی نه درلوده ځکه چې هغه په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د ماربل فیکټری خلاصه کړې وه او زیاتره وخت به هلته د خپلو بچانو سره وسېدی او په روانونی کې لورلای ته راغلی او د کلي مشترکم ځکه په خلکو کې بیشلی وې او د دسمبر په 12مه نیټه دلته یو قبایلی جرګه هم وکړه. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د سردار اشرف خان کاکړ پر وژنه باندې خواشنی څرګنده کړې ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند صوبایي صدر عبدالقاهر خان ودان وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو وروسته د بلوچستان قبایلي مشران او مخکښ کسان د یو پلان لاندې
تقریباً خاص خلق مشران خلق په پاتا کې موشتل یو یو ټارګټ کېدل کی په کال کې زداشت دغه اقدامات او چیز دې په کال کې مخنیوي وشي او دا سخت مخنیوي نو بیا څوک دا ضرورت ونه کی.
کار خان غوښتنه وکړه چې حکومت دې په پیښه کې تورن کسان سم د لاسه ونیسي او د لور لای په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. که داسې ونه شو نو د نوموړي په وینا چې پښتونخوا ملي او میګوند به د احتجاج لاره خپله کړي. بلبل ورته د لور لای د پولیسو مشر آصف مستوی د منګل په ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې برای شپه هم پر بیلابیلو ځایو چاپې وهلې دي او د دې ترڅنګ د وسلوال کس د نیولو په خاطر د ترګری ضد فورس یا سی ټی ډی هم په حرکت کې راوستې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او اوس هم د مشال ریډیو د روانې غړی نیمایي ته نږدې شوی یو. له نیمایي مخکې درته د شاه فاروق په غږ کې سندره وړاندې کوو او ورپسې به له ملیحا امیرزاده سره نیغ په نیغه سروې خبرونه واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
خدایا زمون وطن کې امن او امان راغلی، امان راغلی. خدایا زمون وطن کې امن او امان راغلی، امان راغلی. خدایا صبر لراوله بیا برت جانان راغلی، جانان راغلی. خدایا صبر لراوله بیا برت جانان راغلی، جانان راغلی. خدایا زمون وطن کې امن او امان راغلی، امان راغلی. زالی اکڑی مونگا ورطا بیاو گورو، بیاو گورو.
د باغ صبره پسته تر خامده پښتنه په همت ستره نه دي سده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زملي امیر زاده هر کله کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وي. نن سره په خبرونه کې وګما فیروز میلمنه ده. وګما د خصو د حقوقو مبارزه ده او د تور سرو صادر پنوم د یو غیر سرکاري ادارې مشري کوي. هغه ته د خپل کار په سر روان کال د یو نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. وګمې د مذهبي ازادۍ یا مذهبي رواداري پاړه د وړو فلمونو په یو سیالي کې لومبه پوزیشن حاصل کړو. هغه د بیلا بلو سماجی پتیره د خزو د مسلو په وړاندې کار کوي او د تھیټر یا سټیج ډرامو للاري په دغه مسلو رڼا اچوي. هغه یو سوشل کونسلر هم ده او د ذهني صحت په لړ کې له خلکو سره مرسته کوي. نن په خبرونه کې لمیل منی سره دای د کار ژوند او هلو سلو پاړه خبرې کوو. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه واخلئ او د میلمنی نس پوښتنې لرئ نو را سره شریک کړئ. اول لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ. مشال ریڈیو د ټلیفون شمیرې دی 00022012001005 00022012001005 00022012001005 د واتس اپ شمیره هم لرو 00022012001009 او د اسکایپ پته مو د مشال ریڈیو چې دا سلیکو MASHAALRADIO. نو اوریدونکو سروې خبرونې ته ښه راغلاست. ما سره نن وګما فیروز په خبرونه کې میلمنه ده. هغه را سره د سکایپ له لارې میلمنه شوې ده. ورته ستړي مشي وایو. سلامونه وګمې. زموږ آواز اورې تاسو؟ سلامونه.
ډېره مننه. ثانک یو.
ډېره مننه او خوشحاله یم چې نن را سره یو ځل بیا تاسو په پروګرام کې برخه اخلئ. نو وګمې طبیعت مخه دی؟ صحت مخه دی؟
تیر دی نن سبا پاکستان کې لږ دوړی موړی زیاتې شوې. باران نه کېږي نو مدی د هر چا خرابې دي. زمام خرابه ده.
الله مو زر صحت مند کړه. نو بخې تاسو ته په ناجو روغتیا کې تکلیف درکو؟
نه نه بس دا خو زموږ روټین دی.
نو وګمې تاسو خو د تعارف محتاج نه. کارونه هم بلها دي بې شمار دي. په کم عمر کې دومره هر یو کار راټینګ کړی دی. دا کوشش وکړو نیم سات کې په دې باندې خبرې وکړو. نو اول پیل د څه شي نه وکړو؟ دا راته وایه.
زما نه اکثر خلک تپوس کوي چې ته څه کې. زه خپله هم کنفیوز شوم چې زه کوم ځای نه شروع وکړم. بس تاسو خوښه ده چې په څه هم خبره کوي؟
نو بس یو لنډ شانتې تعارف په واخلو. وګمې چې دی نو آی ډېر کارونه کړي دي. د کومې علاقې سره ستاسو تعلق دی؟
داس خو د مومندو یم. بیا زما زده کړې چې کومه اولنې زده کړې وي چارسدي یو کلی کې چې هغې کې شوې دي. او نن سبا په پېښور کې اوسې.
نن سبا په خبر کې اوسه. نو وګمې دا دومره د ټولنې د خېګړې لپاره تاسو کارونه کوي. د خزو د حقوقو لپاره، د انساني حقوقو لپاره ولیم دې طرف ته پام وکړو؟ لکه دا ګران کار نه دي تاسو لپاره په دې دومره کم عمر کې دا هر څه کول؟
بالکل هم داسې ده. څنګه زه خپل د داسې علاقې سره تعلق لرم لکه قبایلي علاقې وي. نو هغه وخت نه چې ما به کتل چې جنکۍ اسکولونو ته نشي تللی، هغوی ته هغه شان ته خپل حقوق دي یا که غواړي هم نو هغه نشي کولی. څه سپورټ ورسره نشته. بیا زما پلار داسې و چې هغې په موږ باندې تعلیم وکړو، موږ ته پوهه راکړه. او ورسره ما ته د هغوی دا خبره یاد ده چې هغوی به موږ ته ماشوموالي کې ویل چې تاسو کومه تعلیم کوئ تاسو باندې پابندي نشته دی. زه په خپل پوره خپل کوشش کوم چې تاسو تعلیم وکړئ. همدغه زده کړې همدا تعلیم به تاسو د نورو ښځو دپاره بیا په کار راولئ. نو هغه خبره زما ذهن کې وه. بیا نږدې خپل چاپېریال کې چې مې کتل چې ښځې ډېرې متاثره کېږي، زموږ رسمونو رواجونو مینه نشته دی. زه خپله موږ خپله د کلي نه دې وجې نه راغلو چې سکول نه و. هلته کله زه پګم جماعت کې وم نو هلته به زمونږ د تګ را تګ مسلې به وي. کور سره نږدې داسې سکول نه و. بیا به زما پلار هر وخت وو نو چې هغه مونږ بوزي او نور داسې څوک وو نو چې هغه مونږ سپورټ کیا سکول ته تګ را تګ غیر لپاره پورا ډیوټي پکار دي یو څو پیښه غوږ یو مونږ پنځه خویندې یو نو دغه سیزونو چې ما غوښتل چې د نورو ښځو لپاره کار وکړم
بالکل او تاسو ذکر وکړو چې ستاسو د کورنۍ د طرف نه ستاسو ملاتړ وو نو که د کورنۍ د طرف نه ملاتړ نه وي او داسې د مومندو د علاقې سره څوک تعلق ساتي او مخې ته راتلل غواړي نو د کومو مشکلاتو سره به مخ وي؟ بیا د ټولنې هغه رویې تاسو ته خو به هم خامخا څه نه څه مشکلات وو که څه هم د کورنۍ ملاتړ وو نو هغه څه چیلنجونه دي چې داسې پښتنې د ستاسو په شان چې مخې ته راځي ورسره مخامخېږي؟
مسئلے خو ډېر زیات وی د ټول ناول مونږ ته د پلاس سپورټ وکړ وی د چا پلاس نه وی یا وی سپورټ نه وی یا مشر رول کور کې یو سړی سپورټ خا مخا په کار وی
ها
ځکه یو خزه زمو په معاشره کې سن شي کولای چې مول ډېر مو غواړي نو زما سره د پلاس سپورټ او غینه علاوه زمو د خپل خپلوان وی چا سپورټ نشته غی زما پلاس ته هم ردی بدی وی غی ما پسې هم خبرې کوي او تر اوسه پوري زمون ډیر نږدې خپلوان چې هغه ما یو ښه جینې نه ګڼي یا هغې نه غواړي چې زه کلي ته راشم او زه په کلي کې کار وکړم هغوی ته دا لګي چې زه به نورې جینې کوم خراب
کړم. اوس هم داسې وایي لکه دا خو سر کې نه لکه روستم اوسه پورې دا خبرې کوي چې لکه یو لیبل یو داسې یو ټکی منسوب شي د یو جینې سره چې مخې ته راځي کارونه کوي نو هغه ټکی ستاسو نه لرې نه شو چې دا تاسو وایي چې ښه جینې نه ده یا څنګه؟
اوس لگ لگ داسې شو چې اوی دا وی خپل زامن لحاظ کر اوی راځي زما مور پلار ته وی چې وګمې ته وای چې دیلا کار وګوري یا ورته جاب وګوري او اوی کله نه غواړي چې دا اوی جنکو سره یا خبرې اترې وکم یا اوی ته څه پوهه یا اوی سره څه کار وکم ځکه چې اوی ته لګي چې څه لیمټس اوی ته ښکاري کنه چې صرف تعلیم کولی شي یا د جنکو سکول کې سبق ویلی شي په کار نه ده چې هغه په میډیا کې راشي په کار نه چې هغه بهر ملکونو ته لاړه شي نو زه چې کله داسې په انټرنیشنل ټرپس باندې لاړه شم د کار دپاره خلکو ته دا لګي چې زموږ زامن پتلی نه شي داسې دپاره روان نو هغوی ورسره ډېر داسې ټیبوز دي ډېر داسې یو غلط سوچ ته دې سره تړلی دی نو اوله نه که دا سپورټ نه وي یو جینۍ بې تعلیمه پاتې شي ځکه ماشوموالي کې چا کې دومره زور یا پوهه نه وي چې هغه خپل تعلیم وکړي یا د کور خلاف لاړ
صحیح
نو هغه جینکۍ چې سپورټ ورسره نشته هغه بې تعلیمه پاتې
صحیح
هغه که بیا مخ جی
وګمې تاسو سره خبرې جاری ساتو او ریدونکو ته یو ځل بیا یادګیرنه ورکو چې دوی دغه خبرونه کې کولی شي چې مونږ ته ټلیفون وکړي که د وګمې نه ستپوس کول غواړي بل دا خبرونه تاسو په فیسبوک او په یوټیوب باندې لایو دا وخت کتې شي او یو یادګیرنه کول غواړو یو تکنیکی ستونزه ده په یوټیوب باندې که تاسو دغه خبرونه ګورئ نو دا د ځوانانو غږ خبرونه نه ده دا د سروې خبرونه ده څه تکنیکی ستونزه ده نو چې تاسو پکې تیر ونه ځئ نو د وګمې فیروز سره زمونږ خبرې جاری دي وګمې نن داسې خبرې کوو چې تاسو مخکې اورېدونکو ته هغه خبره نه کړي او ستاسو د ژوند یو داسې سټرګل یا کوشش چې دوی ته نه خبر یا یو داسې کیسه چې هغوی ته نه خبر او تاسو دغه پلیټ فارم ګڼئ چې د دې له لارې اورېدونکو سره شریک کړئ څه به داسې یو داسې
خو ډېرې خبرې شته زما په خیال اوس تپوسونه خلک دومره ډېر کوي میډیا باندې نو دا سټرګل چې کوم دی د دین خلک خبر دي خو بیا هم که موږ وګورو نو نن سبا هم خلک چې دي هغه سوچ بدل شوی نه دی هغې اوس هم نظر نه ګوري ښځو ته د دې سټرګل ته لکه اوس زه په سوشل میډیا باندې سیزونه ډېر پوسټ کوم یا اکثره زه څه خبره هم کوم هغې سره تصویر ورکم نو خلک دا وی چې ته خو ځان ډېر پخې او کار نه دا قسمه خبرې کوي بیا داسې خبرې هم چې مونږ یو پښمان یو څو جینې کوي دي هغه کار کوي دا غي د وژنه هغه ته بیا ایوارډز ملاوي یا بهر ایوارډز او یا مونږ مختلفو کانفرنسونو ته ځو نو خلک دا خبره کوي چې تاسو ته ولی ملاویږي نورو جینکو ته ولی نه ملاویږي او تاسو بل څوک په مخ کې نه راوستل غواړئ نو مونږ غیته هم دا وایو چې مونږ دا کوم سترګل کوو، مونږ چې چرته ځو جینکو سره خبرې کوو، هغوی مونږ هم دی ته موټیویټ کوو چې تاسو هم داسې پرمختیا کړی شي، تاسو هم داسې کار کولی شي.
بلکې ستاسو کار هم دغه دی کنه وږمې، ستاسو کار هم دغه دی چې نورې جینکې ستاسو په شانتې تکړه جینکې راوځي، الهام واخلي، متاثره شي، مخې ته راشي. وبخې ستاسو دا خبره په دې ځای لګو درو، نورې خبرې جاري ساتو. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، ګورو چې چا مونږ سره په خبرونه کې برخه اخیستې ده، اوس ته پوس لري. سلامونه، اوس ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیحا جان، سلامونه تا ته او ستاسو پروڈیوسر ساکا میری ته او مګما فرست ته په پښتنه مینا سلامونه وړاندې کوم. هله رم چروغ جوړ او خوشاله به وای.
وعلیکم السلام بابر افتخار، مونږ هم درته په پښتنه مینا سلامونه وړاندې کوو. زه په تپوس یا پښتنه بلره تاسو د وګمنه
مننه ملی ہے پرمش ہے بالکل ملی ہے ڈیرا مننا حسن کا ہمیش پسند دا سر میں دا مونتا خپل رمضان کی دی او مونږه کو خپل حسن لګي وقت ما خور چې ماستر اخل دا او اساسي حقونه دے پاره ی لکه پښتنه خواندې دې پښتنه دې مونږ په خونه ډېر ستایو او مات مې شان دې خواندې کار دي زمونږ په ټولنه کې. تپوس به خو دا ځینې وکړم وږمې نه چې آیا خواندې دې پر دو څه داسې پلان لري چې هغه خلک یعنی ویدي نفور وال کې ساتي، یعنی آتا اساسی حقونه نو ورکوي، سالم نو ورکوي، او سره ور سره کوم نور حقونه دي، ان بشري حقونه هغه نو کوي. خوان دي پر اساس د پلانینګ شته چې را خوان دي زما په شان راشي، زما په شان کوخه خونه ولاري او د ټولنې لپاره کوخه خونه ولاري. نو بل مثبت نه وکم چې دا کوم د کوخه خونه کوي، آیا زمون ټولنه نو سر ریسپانس اپوزيټیو ریسپانس راځي، ځکه چې دغه د ټولنې رسنې د لارې مونږ ګورو احتجاجونو کې شمولیت کوي. آیا پښتنې خواندي اوس په خپل حقونو باندې پوهه شوې دي؟ ملي هي خور چې بدار نه تاوي جی.
ډیره مننه بابر افتخار چې تاسو ته پوسو کو ورزو وګمه ته بیا یو بل اوریدونکو هم پلاین دی وګمه، نو کو د دوی د پښتنو لند شان جوابونه راکه، بیا به یو بل اوریدونکو ته هم لاړ شو. دا بلکې اوریدونکو ته وایو تاسو د تعلیم خبره وکړه وګمه په دا اوسوس په دې رستو کې د پښتنو فعالانو سره په پیښور کې د افغان انجونو لپاره جینکو لپاره احتجاج کړو چې پای باندې د تعلیم دروازې بندې شوې دي، نو دې ورته خلاصې کړل شي. جی وګمه تاسو بس ویل غواړئ هغه پښتنې خوینځي چې تعلیم ته رسائی نه لري لای لپاره تاسو څه کوي؟
هغه پښتنې چې تعلیم نه دی کړی یا ورسره تل نشته، نو هغه سره موږ په سکلز باندې کار کوو چې هغه داسې یو هنر زده کړي چې هغه ته ځان له څه ګټه وټه کړو. ځکه چې د ټولو ناول په ژوند کې زمایم چې تا ته پاورمنت چې دی هغه د دې سره راځي چې ته د خپل لاس ګټه وټه خپل ځان له څه ګټلې شي. یا کور کې هم ستا ښځې حیثیت چې دی هغه منلی کېږي، نو هغه ښځې چې تعلیم نه دی کړی، عمر یې زیات دی، یا هغوی ته داسې څه واپس هغه د شروع نه شي زده کړې کولی، هغې ته موږ سکلز ورکوو. زه په هغې باندې کار کوم، خصوصا په داسې کلو کې او قبایلي ضلعو کې سیمو کې چې هلته کورونه هم نشته.
صحیح.
بله دوی د پوزیټیو ریسپانس خبره وکړه چې د خلکو نه طرف نه ملاتړ ته راضي کنه، او بالکل داسې دا پښتانه داسې هم نه دي چې بیخي ټول زموږ خلاف دي یا کنځلې کوي، خو د بده مرغه دا ده چې په سلو کې لس کسان زموږ سپورټ کوي او لس کمسل چې وي نو کنځلې کوي، خو دغه لس زموږ د پاره چې دي هغه پوره
صحیح. ډیره مننه وګمې تاسو نه به تپوس کو چې کله تاسو حوصله شکنی شوې دا کنه د کنزلو خبره تاسو کړه. خو ورزو یو اوریدونکو ته ستړي مشي درته وایو سلامونه، مننه به وی کو خپل سوال لندو ساته چې بیا جواب ته هم ورشو. او اچھا ټلیفون کړي او تپوس پو کو جی.
السلام علیکم، عادل تورایم د صدقور مجلی تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل حسین روره، ډیره مننه تاسو ته پوسه دي.
اول خدي ډیره ستنه کوم چې دوه ډورو کورونه تر سره کوي، او بیا ته چې جنکه شتا دي چې په ډیرو علاقو کې د تعلیم او زمينه او ته نه دی برابر، ان سکولونه نشته، کبي سکولونه دي هغه کې استادور نشته، او بیا کا استادور نشته هغه کې مطلب کمري کامي دي د مسلې دي، او دسی خاصی کا نور راوزی لکه کور ترا پا سپورٹی چکیگی نو خاصی بڈیر مختل وڑی شی مڈیر علا کو پختانو کی وینو چو بھی خیز پلونا نشتا دیو تا یعنی اندسی پوتی دی او دینا مو دا گوا پختانکاو چندسی دا کبائلو دا پورا اندسی آواز و چاد کی دیر علا کی دسی ورست پوتی دی
دیر مننا عادل حسین رو را بلکه دا دی پختانو جواب خو یو طریقه سر وگ می را هم کو بیابم تی تا پوسو کو چه دا کبائلی سی مو دا جینکو لپار دا دوی نور سپلانو ندی پختانو باو کو خو وگ می او بخوا یو بل اوریدون که دی اغوی نظر زر پختانالو بیا تاسو ترازو سلامون و استرم شه.
وعلیکم السلام ملیحه جان تا تا وګم جان تا ټول اوریدونکو ته سلام احترام وړاندې کوم. عصمت خوستی در سره یم د دوبی څخه.
ستړي مشي عصمت خوستی وروره، مننه چې تاسو په خپرونه کې د دوبی نه ګډون کړی دی. څه پوښتنه لرئ تاسو؟
مننه ملیحه خوري، تاسو دواړه د ستاینې وړ یا تاسو دواړه ډېرې تکړه مبارزه کوئ. خو زه وګمه فیروز د سوشل میډیا د لارې پېژنم. هغه ډېره وفعاله او ډېره هوښیاره او ډېره بیداره نجلۍ ده. دی وخت په وخت د زنانو یعنی د جلکیو د حقونو لپاره غږ پورته کړی دی او خاص کر د بر وطنانو لپاره د نجونو تعلیم لپاره هم دی غږ پورته کړی دی. په دې باندې زه آفرین او شبسای وایم. او زه یوه پوښتنه دا کوم چې د تعلیم د نجونو د تعلیم په وړاندې تر ټولو لوی خنډ په پښتنو کې هغه څه شی دی چې زموږ بې ځایه پښتو که اسلام خو دې دې لږه رڼا واچوي چې موږ ته سمپل وضیحه شي چې آیا موږ بې ځایه پښتو کوو دغه خو دې کې موږ د خپل راتلونکی ډوب کړی دی په تیارو کې که نه اسلام موږ ته دا حق نه راکوي.
ښکلی سوال دی عصمت خوستی وروره. خدا تاسو ډېره نازکه موضوع چېړله ګورو چې وږمه څه وایي. یو طرف ته مذهب دی، یو طرف ته پښتو ده. جی وږمې تاسو به څه ویل غواړئ؟ مننه.
داسې ده چې اصل کې په مذهب کې خو داسې نشته دی چې ښځې تعلیم نشي کولی. مذهب کې ویلي چې ښځه او سړی دواړه تعلیم کولی شي. بیا دلته زموږ سره رسمونه رواجونه چې دي هغه رسمونه رواجونه له د مذهب رنګ ورکړی دی. نو خلک په دې باندې هغوی ته په ذهن کې دا اچوي چې دا په مذهب کې دی، خو هغه اصل کې زموږ رسمونه رواجونه دي. موږ ګورو نو نور ملکونه چې چرته اسلام چې دی هغه مذهب دی، هلته ښځې تعلیم کوي. هغې کې داسې څه مسله نشته چې سړی تعلیم کوي او ښځې په کورونه ناست دي. نو زه ګڼم چې پښتنو کې رسمونه رواجونه داسې دي او ډېر د پخوانه په دوی کې هغه را روان دي او تر اوسه په دې ماډرن دور کې هم هغه رسمونه ختم شوي نه دي. نو دې دپاره د ښځو په ځای زه وایم که سړی چې دي کوم چې دا قسمه سوچ لري، نن چې څوک کالز کوي دا هغوی ډېر ښه سوچ دی، پکار ده چې هغوی د خپل کور نه شروع کړي، په خپلو خویندو تعلیم وکړي، په خپلو لوڼو تعلیم وکړي او هغوی موږ سره ودرېږي. تېره ورځ چې موږ د جینکو د تعلیم دپاره احتجاج کولو نو هغې کې ډېر کم خلک وو، بیخي کم کسان راغلي وو. نو هلته ما دا سوچ کول، هغوی ته ما دا وویل هم چې تاسو چې دا کوم سړی راغلی که دا تاسو ځان سره لور راوستې وه، یا کور کې خو به څوک ښځه خو به وه که نه، هغه راغلې وه او هغې دا غوښتنه کړې وه نو هغه به زیات کوو. خو دا هم ښه خبره ده چې سړی راځي او د جینکو تعلیم باندې خبره کوي، خو پکار ده چې هغوی د خپل کور ښځې معول ځان سره شامل.
صحیح وږمې، لکه اوس تاسو وایئ چې داسې د کالرانو مثبت سوچ اوس ډېر ستاسو تعریف وکړو، ډېره مننه. په فیسبوک هم تاسو ته ډېر ښکلي پیغامونه رالیږلي دي، خلکو ستاسو ته کار ستاینه کوي. نو چې تاسو وایئ چې مشکلات هم شته خو بیا داسې روڼه هم شته چې ستاسو ستاینه کوي، د یو ورور د خولې نه چې تعریف واورې څه احساسوي؟ ډېره خوشاله
شم چې کله سړو طرف نه یو داسې رونه داسې خلک چې میسیجونه راولېږي او هغې کې ما ته ډېر ډاډ میلاو شي. کله کله زه هم انسان یم چې داسې قسمه میسیجونه ګورم او هغه بیا د خپلو پښتنو طرف نه نو ډېر زړه مې مات شي که نه چې زه څه کوم. زه خو دوی لپاره لګیا یم، زه خو یو ډېر اسان ژوند تېرولی شم خو زه هم د دوی لپاره لګیا یم. خو هغې کې چې کله بیا داسې قسمه میسیجونه را شي هغې کې پوره ما ته یو حوصله راکوي، نو ډېره خوشحاله شم. او هغه نیگیټیو یا منفی چې کوم کمنټس یا منفی خبرې وي هغه بیا زما نه هېر شي.
دا منفی کمنټس یا منفی خبرې چې دي نو تاسو وایئ چې تاسو ته چې
پازیټیو یا مثبت خلق خبرې وو کې مثبت نستاسو حوصله ملاو شي. کلم داسې سوچ نه دی کړی چې د خپل ذات لپاره تاسو لکه د ټولنې په ځای د خپل ذات لپاره کار وکې او دا هر څه یو ځای ته پرېږدي. منفي خبرې چې راشي حوصله شکنی وشي خامخا. کوم داسې پړاو راغلی چې تاسو چې زمړه بس پرېږده زه څه کوم دا کار؟
بالکل همداسي په ژوند کې څو څو ځله راغلي دي. کله خو داسې هم وي چې نږدې خلک در سره داسې وي چې انسان ډېر خفه شي او چې څوک پېژني نه په سوشل میډیا داسې کمنټ کوي چې هغه زه نه پېژنم. بس دومره پته وي چې یا د چې پښتانه دي یا د افغانستان دي یا د پښتونخوا دي له دې سیمو سره تعلق لري. نو هغې لپاره بیا زه وایم چې ټیک شو د دې شاته هم ډېر داسې مسلې دي یا داسې سیزونه دي چې د دوی دا سوچ جوړ شوی. خو کله چې نږدې خلک چې هغه ما پېژني یا هغوی سره ما خپل ماشوموالی تېر کړی وي د هغوی طرف نه دا قسمه خبرې راځي یا زما کور والا ته ووایي او زموږ کور والا مور پلار مې خفه شي په هغې باندې. نو هغه وخت کې بیا زه ډېره خفه شم او بیا زه وایم چې
خبر کو یو بل تپوس تاستا اوسوس یو نړیوال جایزه ملاو شوی دا غس انټرنیشنل اوارډ او کله درته ملاو شو س اوارډ وو دا اوارډ زما خیال د صرف آسمه جهانگیر ته ملاو شو د دینه مخ کې په پاکستان کې او تاسو دویم یې کزه غلطه نیم کنه.
بالکل همدا سی دا ایوارډ سٹیفانیز نومې دی یو اداره ده په ناروی کې سٹیفانیز. هغه دو کال پس دا ایوارډ هغه چا ته ورکوي چې په مذهبي ازادۍ باندې یا په نور بشري حقوقو باندې کار کړی وي داسې نوې طریقې استعمال کړی وي. نو زما لپاره فخر خبره دا و چې ما کله وکتل چې دا اسمه جهانگیر ته ملاو شوی په 2001 کې د پاکستان نه او دویم بیا زه وم چې ما ته ملاو شو په دې کال کې د مې په میاشت کې. نو ډېره زیاته خوشاله شوم او دې ما ته ډېره حوصله راکړه.
ډېر ښه. تاسو ته ډېره مبارکي وایو مګمې. ستاسو کار هم د ستاینې وړ دی. ستاسو په اړه ستاسو ژوند په اړه ستاسو کارونو په اړه نورې خبرې کوو خو یوه لنډه دمه اخلو. اورېدونکو تاسو سروې خپرونه کې د وګما فیروز سره خبرې اورئ. دا خپرونه لا ختمه نه ده. یوه لنډه دمه اخلو بیا راځو.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 12530، 15215 او 10880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکي کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږیږئ.
سروې خبرونه ته یو ځل بیا په خیر راغلی. ما سره د پېښور نه وګما فیروز میلمنه ده. وګمې ستاسو د کار په اړه خبرې جاری ساتو. دا خو راته وایي اوس ستاسو امریکې ته تللی ول تم څه مزې وکړې؟
مزې خو مې ډېرې وکړې ورسره کار مې وکړو. موږ چې کله داسې انټرنیشنل ټریپس په سوشل میډیا ورکو نو خلک دا کمنټس کوي ځان ځله موږ ځان سره نه بوزي
ورته وایي ویزا خو ډېره ګرانه ده مشکله ده هغې لپاره زیات.
یوازې ویزا نه وي زه هغې ته چې کله دا اپلیکیشن ولېږم چې دا موږ چې کوم کانفرنس ته ځو دا اپلیکیشن تاسو ته نو بیا وایي ویزا هم را لولیکا.
هغه خواریم په تاوان کول غواړي.
هغه خواریم وایي چې بس صرف امریکې ته لاړ شو. هلته هم کانفرنسونه وو چې دوه کانفرنسونه وو یو په مذهبي ازادي باندې وو هغې کې زه راغوښتلی وم چې زه خپل کار باره کې هلته ووایم او بل کانفرنس بیا د سټیټ ډپارټمنټ طرف نه وو د امریکا سټیټ ډپارټمنټ چې هغه په ډیموکراسي باندې وو نو په هیومن رایټس او ډیموکراسي تھرو میډیا چې چا کار کړیو د پته ملکونو نه اوی یو یو کس را غوښتو د پاکستان نه موږ دوه جنې کوي د نور ملکونو نه یو یو نو هغه کې ما خپل کار پریزنت کو او ورسره مې مزه هم
ډېر ښه. نو تاسو چې کله داسې تللی او امریکې ته لاړی، تاسو د خپل ملک نمایندګي وکړه، د خپلو پښتنو نمایندګي مو وکړه، څه داسې یو څیز و چې خلکو ته پاره هغه ډېر داسې شاکینګ و، لږ بل شانتې و؟ تاسو ورسره څه خبرې شریکې کړې، څه تجربه م راوړه دا یې ځینه؟
زه مختلفو ځایونو ته لاړم، امریکن یونیورسټي ته لاړم. نو هلته ما وکتل چې سټوډنټس چې وو هغه ډېر واړه وو، ایله د هغوی اولنۍ کال وو. هغوی سره چې کله ما هغه سیکشن اخیستو، هغوی تر پاکستان باره کې بیا د دې ځای حالاتو باره کې ډېر معلومات. خو بیا هم چې کله ما هغوی سره دا شریکه کړه چې تاسو به په دې یقین نه لرئ چې زموږ ځینې سیمې داسې دي چې هغوی کې میډیا چې ده هغه یا میډیا ته راتګ یا زما دا ایگزیسټنس یا زه چې کوم کار کوم دی ته په بد نظر کتلې کېږي. لکه هغوی سره چې ما خبرې کولې، نو هغه ما ته ویل چې ته خو ډېره تکړه یې، ستا کار خو ډېر ښه دی. خو چې بیا کله ما ورته دا دې چیلنجونو ویل چې داسې خلک هم شته چې هغه دې ته په بد نظر ګوري، نو هغه ډېر زیات حیران شو وی چې اوس په دې دور کې هم داسې کېدای شي چې خلک به دې ته په بد نظر ګوري، او کار ته به ولې خلک په بد نظر ګوري. بیا هغه ما وکتل چې دا غي په کلاس رومز کې چې کوم انوایرمنٹ وو، هغه وړه ماشومان خو هغه ډېر ښه طریقې سره دا غي هغه زده کړې یا استادانو څنګه غي سره انټریکشن کول او ډېر معلومات ور سره
ډېر ښه.
نو ما ته را یاد شو، ما ته خپل د یونیورسټي وخت هم را یاد شو چې څلور کال ما په یو یونیورسټي کې تیر کړی وو، پوهنتون کې ما څه زده کړی یا زموږ څنګه طریقې وي. او دوی دا ولنی کال کې دومره پوهه دا ور سره دومره معلومات دي ور سره
ډیر ښه. نو وګمې ډیره مننه د دې پروګرام کې. ډیر کم وخت پاتې دی، یو څو سکندونه به اخیره کې بدن لند پیغام ته پوسټ کول غواړو. سبا وای اوریدونکو ته
جنکو ته دا وای غواړم چې په ځان باندې باور وکړي او خپل ځان کې به ډاډ او سلا دا خپل ځان ته خپل ورکوي. هر څو بس تاسو ملاتړ نه کړئ او خپل ځان کې دومره حوصله پیدا کړي چې څه کول غواړي هغه هغه خوب د پاره کار وکړي.
ډیره مننه، ډیره خسته خبرې وستا، سو ډیر خوند یو کنن په خبرونه کې. تاسو ته پراتلونکي کې ډیره کامیابی غواړو. کور مو ودان. مننه اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو لوګ ما فیروز سره خبرې کولې. مونږ امید کوو چې نننی پروګرام بستا سو خوښ شوی وي. پراتلونکو هفتو کې ودن نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د الله پامن. دنیا غمون نوے
دنیا غمون نہ مینا مینا وفاوے